پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په شدت روان دي.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
در لغمان چارواکی دغه راز د وظیفوي غفلت په تور د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لسلو زیاتو غړو د نیولو خبر ورکوي. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تیره شپه څه تیر شول؟
تیاسر یو ماشومان په ډله ییزه توګه مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تیره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي.
یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مو خبرې کړې دي. په کندز کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار غوړېدلی دی.
خرید فروش هم ښه ده. ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نیورې ته 5000 پورې هم ګل ساده.
کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
سلام. د لغمان چارواکي وایي د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شاتم باول شوی. د افنړیوال سازمان وایي د افغانستان د خځو د تیرو شلو کلونو لاسترورنې ترګواخ لاندې دي او د اروپای ټولنې مشرانو د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد اقدامات غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مرکز مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حمله پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیت قمندان لطف الله کامران د ده په خپله وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلا وضعیت کنټرول ده. وایات هم راغلی ده لوی صاحب په راس کې ده. هغه مشکل نشته او ځا کنټرول ده.
خغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. له دې مخکې د لغمان والی رحمت الله زیارمل ویلي وو چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا سل کسان د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کېنول شوي دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو خبر پانه کې وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل تیره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د خبر پانې له مخې په دې نښته کې لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. پیلامیا کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې اته افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشې کېدو لپاره تیره شپه د نوي بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې پوځي عملیات وشول. ښاغلی امان په یو بیان کې د خوشې شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري هم خپره کړي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افنړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسترورنې تر ګواښ لاندې دي. د اندېښنې داسې محل څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوالو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي. د افې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشرې یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خپره شو ویلي افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. مرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت ژمنه او کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بیلاروس د مستبد واکمن پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په مینسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې توقیف کړ. د اروپایي ټولنې د نننۍ سرمشریزې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لین تېره شپه ناوخته د بیلاروس پر وړاندې د هغو بندیزونو د لاس سختولو غوښتنه وکړه چې مخکې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلی وو. او په ایتالیا کې د یو هوایی لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. پیښه پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم پکې سخت ټپي دی. هوایی لفټونه یا کیبل کار هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثرا په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غره بل غره ته سیلانیان انتقالوي. پرونې پیښه داسې وخت شوې چې خلک د ځمکې نه 1.5 متره لوړه په دې برقي وسیله کې ناست ول څو له استرزا ښارګوټي د ماترون غره ته ولاړ شي. د استرزا ښاروال ویلي تازه د کورونا په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په لړۍ کې د لرې کېدو په برخه کې دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو سفرونه پیل شوي وو چې دا پیښه وشوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د غرض خبرونه په دوهمنی مې کې د 15 دقیقې اونۍ بس مهم په یو شمیر ولایتونو کې په ورسته یو جګړو او د غرض پر ولسی خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړې شوې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت او د لغمان چارواکي وای پر محترلام خارې د طالبانو برید په شاتم بولې او د دې ډلې ته درنه مرګ جوړ اړولې ده. دفاع وزارت ویلي د طالبانو په وړاندې تصفوي عملیات په دې ولایت کې روان دي او له تیر شپې راهیسې له سلو زیاتو طالبانو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ اړولې ده. په عین حال کې د لغمان ولی وای د دې ولایت ملي امنیت ریاست اوپراتیفي مرستیال په ګډون یو سلو لستنه امنیتي او دفاعي پرسونل چې لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران هم پکې شامل دي وظیفوي غفلت په تور نیولې او ترې تحقیقات پیل شوې دي. نور جزئیات په دې راپورټ کې اورئ.
پر محترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته افغان پوز د لنګار ولیشن په ګډون ګڼو سیمو کې پوزي عملیات پیل کړي. پر دې خار د طالبانو برید د دې سبب شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي او ملکی چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر محترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېرې شپې راهیسې د محترلام خار سربیره ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبل اړولو سربیره ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د محترلام ښار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه وویل د لغمان محترلام ښار کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیا د محترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان هم ناکام وباله. خو طالب وایي چې به الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې د پایل رئیس یې نږدې و دېرش امنیتي پوستینې ولې او ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزاره ډیر دی بل خو بیا د لغمان والی رحمت الله یارمل وای د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو سلستنه یې د وظیفوي غفلت په تور زندان یو تر څېړنې پیل کړی دی. د لغمان مطبوعاتي دفتر د خغلی یارمل له قوله ازادي راډیو ته وویل په نیول شوي او کسانو کې د ولایت د ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم شامل دی. پاتې کسان بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران دي. د دې وړاندې د لغمان والی په ولسي جرګه کې د لغمان یو شمېر استازي تورن کړي و چې ګنې په دې ولایت کې د شتنه خواله او فساد تر شا لاس لري. خو د وکیلانو بیا پر والی یارمل تور پورې کاوه چې ګنې خپل چارو کې پاتې راغلي او دې کار د لغمان پر ټولیز وضعیت بد اغیز کړی دی.
په هم د لغمان په وضعیت کې تمکیګ په لغمان کې د ورستیو جګړو له امله د راپورونو لمخې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ازادي راډیو خبریال را سره وصل دی. مهرباني وکړه ته ووایه چې آیا د لغمان د جګړو بې ځای شوې کوم بل لور ته هم تللی، ننګرهار ته یا نورو سیمو ته؟
زما سلامونه ومنه. تر اوسه پوری ثبت شوی نه ده چې د لغمان جنگ ځپلي هغه کډوال چې د جګړو له امله راوتلي دي له سیمو هغه د ننګرهار ته راغلي وي، خو تر ډیره دغه د لغمان د ځینو ولسوالیو لکه علي شنګ، دولت شاه، ولینګار ولسوالیو چې کومې سیمو کې جګړې دي او یاد جګړو له ګواښ سره مخ دي، دغه سیمې خلک ډیر کمی مرکز مهترلام ته راکډول شوي دي او ډیرې په خپل سیمو کې لا پاتې دي او ځینې نورې بیا نسبتا آرام سیمو ته کوچېدلې دي. ویر نه چې کچېرته جګړه تود شي یا هوایي بمبار ونشي یا توغندۍ رانشي یا نور داسې کومې پېښې رامنځته نه شي، نو د دې د ویرو نه نږدې سیمو ته کوچېدلې دي او مهترلام ته د ډېر نه راتګ علت دا ښودل شوی دی چې شاید په لارو کې ماینونه ښخ وي یا له نورو ګواښونو سره مخ شي. خو د ما چې شیبه مخکې د علي شنګ ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک شراغا سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې، هغه راته وویل چې د دولت شاه ولسوالۍ خو ټول خلک په بې ځایه شوو کې راځي، ځکه چې اکثریت یې وتلي دي او د الینګار او دولت شاه ولسوالۍ د علي شنګ ولسوالۍ بخې د دغو سیمو خلک ډېر کم یې بیا خوځېدلي له خپلو سیمو نه او د جګړې د تودېدو له ویرې او له ګواښه له یوې سیمې بلې ته کوچېدلي دي.
د لغمان دغه وضعیت حتمن په ننګرهار کې هم چارواکي له نږدې څاري، دواړه څنګلوري ولایتونه دي، هلته آیا کوم اندېښنه شته چې د ننګرهار وضعیت هم له ورته وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی په دې اړه باندې ډاډه دي او دا ډاډه هم ورکړی دی چې که چېرته دا اړتیا شي نو کولای شي چې د لغمان امنیتي مسؤلینو سره هم اوږه په اوږه د وسلوال مخالفینو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي. تقریبا یو نیم ساعت مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل چې دوی د لغمان د امنیتي او ځایي مسؤلینو سره په تماس کې دي او د اړتیا پر مهال یې ډاډ ورکړی چې کولای شي له دوی سره مرسته وکړي، هم په ځواکونو په برخه کې او هم نورو هغو برخو کې چې اړتیا ورته لیدل. نوري صاحب، په لغمان کې وضعیت داسې دی چې د کروندو وخت غنم کرل شوي دي، سبزیجات کرل شوي دي، غنم تقریبا پخېدو دي، د لو وخت رسیدلې دي او په داسې وخت کې د جګړو د تودېدو ویر او د خطرونو د ګواښونو ویر رامنځته شوی ده. ځایي مسؤلین همدارنګ ځایي خلک او د ولایتي شورا او د لغمان ولایت استازي چې کوم دي د خلکو هغوی اندېښنه دا ده چې اوس هم ډېره صدمه ملکي خلکو ته رسېدلې ده او باید دوی سره مرسته وشي چې تراوسه کومه مرسته نه ده ورسره شوې.
مننه. لدې مخکې په کندهار کې هم دغه اندېښنه را برسېره شوه، له جګړو سره د کندهار په ولسوالیو کې چې فصلونه رسیدلي وو خلکو خپلې مینې پرېښې وې د جګړو له امله او خلکو ته هم ډېر زیانونه رسیدلي دي. کور ودان بیا هم له لغمان لري نه ځو، په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډلې زو حملو ته مخه کړې، تیر شپه څه تیر شول؟ په لغمان کې مولې یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مرکه کړې. په پیل کې د لغمان وضعیت داسې انځوروي.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شارع کې د فرخکانو په شارع سیمه کې ولاړوم. د لغمان ولایت نه سیاسري او ماشومان په ډلې توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تیره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته را رسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو او تازه دمې قواوې راغلې، د هغوی مخې هم غلطه ټفه کړه.
اعتبارزی صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره د غرض ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازمي اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتی چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې شذو قرار لري د دوی د بې کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او هغو شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شوه چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خو د لغمان والی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سلطن امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
که زه درته وایم، د لغمان امنیت کمانډان، پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو، هغه چې کومې ورځې راغلی وو حتی کور ته په رخصتۍ هم نه وتلی، اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي. هغه د لغمان والی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سوي دي، دوی په کومو ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنگونه ول، دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال یو که خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه دي، د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلود، هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې د دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیات موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ لکه راغل دغه وسلوال
ګوندي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کله لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتې دي، نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راست کې جناب والي صاحب ده، د بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر قمندان د لغمان کم تجربه او دي، او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کته کړه، نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
په لغمان کې مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زیو چې د لغمان د ورستي وضعیت په اړه خپل سترګو لیدلې حال او خپل نظر را سره شریکه او دا چې ولې لغمان په داسې یو حالت اخته شو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د اونۍ 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستیو جګړو او دا چې د جګړو پر ولسي خلکو څه اغیز کړی د موضوع ته ځانګړې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په مو کړی اقتصادي خبرونه ده.
اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پرختیا ټینګار وشو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی په یو انلاین غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د همکارۍ رئیس ډاکټر سټیفن لاکو او د ټولنیزو چارو مسؤل ویم راپیا هم ګډون درلود، د نړیوالو معیارونو سره سم اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پرختیا خبرې وشوې. خغلی غوریانی په یاد غونډه کې وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي محصولاتو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي چې په نړیوالو معیارونو برابر وي کار کوي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې یاد وزارت هغو سازمانونو سره هم په خبرو بوخت دی چې د صادراتي محصولاتو لپاره د کیفیت تصدیقونه ورکړي. په دغه انلاین غونډه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ مشر ډاکټر سټیفن لاک هم له افغانستان سره د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. د هلمند د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه وي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لوکوول چې د اټکل لمخې د یاد ولایت د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه ته ورسیږي. نوموړي وویل سږکال د دې ولایت په 115000 هکټار ځمکه کې غنم کرل شوی دی. د نوموړي په وینا چې د هلمند سګنی غنم له نباتي ناروغیو او آفتونو خوندي دي. تب داسې حال کې ده چې تیر کال د دغه ولایت د غنمو حاصلات 1500 ټنه وه او د کابل په شازده سره کې لزنه او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1098 افغانۍ.
د اروپای ټولنې مشرانو په بیلاروس د لا زیاتو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده. وروسته له هغې چې پرون د بیلاروس رژیم د راین آیری یوه الوتکه خپل مسیر راوګرځوله او په مینسک کې ناسته کړله. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې زده کوونکي د سوله ییزو فعالیتونو په خاطر له ښوونځیو شړل کیږي. نور په دې راپور کې
د بیلاروس د رژیم لخوا د رایان ایر الوتکې د راګرځولو پیښې د اروپایي ټولنې مشران په غوسه کړي. ګڼو پر بیلاروس د شته بندیزونو د لاسختېدو غوښتنه کړې، ځکه د دوی په خبره د یو سیاسي مخالف او خبریال د نیولو لپاره د الوتکه یرغمل شوې وه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین بیګا نا وخته په یو ټوټ کې لیکلي، په بیلاروس کې د رژیم ناقانونه او ظالمانه کړنه به عواقب ولري. د رایان ایر د الوتکې د هایجاک یا یرغمل د پیښې په عاملینو به بندیزونه ولګول شي. د اروپایي کمیسیون مشر داسې وخت په بیلاروس د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې تمه ده د اروپایي ټولنې مشران نن د مې په 24مه غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او ګڼو اروپایي مشرانو د بیلاروس لخوا د رایان ایر د الوتکې یرغمل نیونه یوه خطرناکه پیښه بللې او ټینګار یې کړی چې په جدي توګه به وڅېړل شي. د رایان ایر یوه الوتکه د یونان له پلازمېنې اتن د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته روانه وه چې د بیلاروس د جنګي جټ لخوا راتاو او په مینسک کې ناسته ته اړ شوه. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا راپور ورکړی چې په الوتکه کې د بم د موجودیت د ګواښ په خاطر الکساندر لوکاشینکا شخصا یو میګ 9 جنگي جټ د رایان ایر د الوتکې د اسکورټ یا بدرګي لپاره وګمارله. وروسته راپور ورکړل شو چې په الوتکه کې کوم بم نه دی موندل شوی. په دې الوتکه کې د بیلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال رامان پراتیسیویچ ناستو. همدا چې الوتکه د بیلاروس د پلازمېنې مینسک هوایي ډګر کې کېناسته، رامان او ملګري یې د پولیسو لخوا ونیول شول. د راپورونو له مخې رامان په هغو مظاهرو باندې راپورونه خپرول او په ټولنیزو شبکو کې په ملاتړ فعالیتونه کول چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد روانې دي. لوکاشینکا د تیر اګست ټاکنو کې بریالی اعلان شوی و. د ټاکنو پایلې سیاسي مخالفانو او د خلکو یوې لویې برخه ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او تورې پورې کړ چې الکساندر لوکاشینکا ځان په درغلې ولسمشر اعلان کړ. له هماغه وخت راهیسې پراخې مظاهرې کېږي چې ګډونوال د حکومت لخوا ځپل کېږي یا زندانونو ته اچول کېږي. تازه د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د حکومت لخوا د خلکو د نیولو او زورولو په دوام هلته د زده کوونکو او محصلینو برخلیک هم له خطر سره مخ دی. د دغه راپور له مخې چې نن خپور شوی، اندېښنه ښودل شوې چې سلګونه زده کوونکي له ښوونځیو د شړل کېدو یا نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان کې د بلاروس د برخې څارونکي عایشه جنګ ویلي، تعلیمي ادارو لکه څنګه چې الکساندر لوکاشینکا ورته امر کړی و، سلګونه هغه زده کوونکي او استادان ایستلي چې په سوله ییزو فعالیتونو او مظاهرو کې برخه درلوده. د بلاروس د زده کوونکو د خپلواکې ټولنې د ارقامو په اساس لږ تر لږه 4 زده کوونکي بندیان شوي او د اوړي پر رسېدو دا ګواښ لا پسې په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په کندز ولایت کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار ښه غوړېدلی دی. مخکې له دې چې ډېر راپورته مخ کړو د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې بهرنۍ ځواکونه له سیمې نه وځي، بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کیږي او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو رپورټونه خپرې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنی دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي او ادعا کوي چې په دې لړ کې امریکا غواړي له افغانستان او سیمې څخه د روسیه او چین پر ضد کار واخلي. ورسپانی همدارنګه چنګار کړی چې ډیورن کرخې ته سیرمه امریکایي اډې به نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي، بلکې دوی به له دې لارې غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوزي چې ټولې سیمې ته ګواښ وي او له یو بل سره د سیالۍ لپاره بیا هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورسپانی پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي او کننو په وینای چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورسپانی هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورن پورې غاړه پراخې اډې جوړې کړې دي. ورسپانی د کشفي او پراتفي رپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې دغه اډه د ډیورن کرښې د سفتي نقطې په 8 کیلومتره کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې 10 هلیکوپټر ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي و چې له افغانستان تر وته وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو ساري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاس نه دی ویلي. او هیوا دولتي ورسپانې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډیری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا راپور ته اشاره شوي چې په روان کال کې د جګړو له امله 100,000 افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. ورسپانې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالي او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمې په خیر وي.
ازادي راډیو اوري په ورستیو کې په کندوز کې د خلکو ترمن د ګلانو د روزن دود او فرهنګ وده کړی او په دې ولایت کې ګڼ شمېر کسان له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ولایت ګل پلورونکي وایي چې دوی په خپلو ګلخانو کې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چلو مزار سیمې کې یو کلی د ګلفروشانو په نوم یادیږي. د چلو مزار سیمه د کندوز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو ترڅنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندوز ښار د چلو مزار د سیمې اوسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندوز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له 1.5 کال راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
خرید فروش هم ښه ګلان داسې ګلان لرم چې د 500 نیورته 5000 پورې هم ګل ساده، هغه هم شوقیان اخلي. هر څوک دا ګل اخیستل چې کوم نفر شوقي هغه 5000 پورې اخلي، یعنې 500 د څو خپل واسه پورې ګل اخلي. نو د موږ منطقه کې اول ګل فروشي سلامه کوله، اوس فضل د خدای د موږ کې د ګل فروشان په نامه تبدیله شوې ده. فضل د خدای راضیه ستو د خپل کسب نه مقصد دغه نه د موږ روزي او دغه نفقه نه دغه نه تخفیله.
نو موړی وای چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
د څلوېښت رقمه ګلان دي، ټایګر دي، ملکې شب دي، اندي جیریبن دي، دا وطني جیریبن دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نومره زیات دي، نو د نورو جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي، لیران لره وړي، بیا کابل نه موږ راوړو، نور موږ نفر لور موږ ته رالیږي او خپله ګلخانې لرو. ورته ګلخانې خپله ګلان تربیه کوو، هر نوه ګل نه سې راوړي، د بل جین اصل پیدا کړ راوړي. دلته یو ګل په 10,000 موږ اخیستی ده، دلته قلم چکو نسل ته نه اخلو.
د عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منګه ته پاتې وله کړه د نیالګو کا چې دغه د ګلانو روزل هم کو چې له مخه ګلال ته کتل هم را وړای مې ده. هغه رنګ چې ما سره دی ان شاء الله په کندوز کې چا سره منست دی. ګل پیوند پورې هم منګه ډېر ښه مایرات لرو پکې. په دغه ګل کې مثال یو بوټی ده، د کې و رنګ شپږ رنګ پیوند دا پکې چې نه بي سپم د کلرم پاک ګل ګلخانه ده.
نو موړی وای چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوی دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زخ پر په دغه ټایګر ګلان کې د سې ګل لرم ته 200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړای دا د سې ګل د مثال لکه دیندا و دغه یو نیم زر مې بای پیښه ده. دغه 500 یو غوښتل ور مې نکړه. د سې ګل هم ستاده چې 5000 شپږزر او زر له زر پورې هم هغه نو بیا له کابل ول دی خاراوړو دلته به
د کندوز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوخي ګلان اخلي. له دوی څخه یو هم څلوي خلن حبیب الله دی. هغه وای چې د ګلانو روزنه د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا سربیره د انسان صحت ته هم ګټه رسوي.
دوه درې ګلان مې مکه ګلان مې اغیستي دي وړه مې کور ته کېنو مې مونږ شوقیان اسو ګلان څه ته قیمت ولري کوم قیمت نشته ده دا ډیر ښه ده دا ابو اواله پارم د څه ډیر ښه یو د سهار کې جګېږي چې زیاده ګلانو باندې ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي دغه نه
ډیر شکلن محمد هارون چې په مختلف رنگونو کې لاس ګلدان ګلان اخیستي دي هغه وای چې دی ګلان روزنه خفګان لمنځوړي او انسان ته خوخي ورکوي.
راغلم ته ګلان واخلم ګلان کندوز کې خ ګلان دي او ګلان خ ګلان لرو وستهلان عام ګلان لرو ګلدانی والام لرو بيدون د ګلدان هم ګلان لرو او کور خایسته سي شپريال خایسته سي من کوشش لرو ځوانان ته بغه ټول کوشش لري امدا چې خپل وطن خایسته کی او خایسته جوړ کی.
په کندوز کې د شپريال ساتنه د اداري چارواکي هم وای په دې